په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بلې پښتو خبرونې ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه د افغان دولت او هم د طالبانو غبرګونونو در سره شریکو. نور راپورونه هم اوریدلی سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پای له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د ارمنستان ولسمشر په داسې حال کې چې له آذربایجان سره د دې هیواد جګړه روانه ده، د ملي امنیت مشر له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیری به د سګانی کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. ټرمپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ټرمپ له ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د موافقې ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې ډیلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال له نوې ډیلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودی ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به هم ونیول شي. د تخار چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت د مرکز طالقان ښار شاوخوا سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معینې مشري کوي، شلو تنو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او لسګونه کلي له طالبانو پاک شوې دي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي. د بلخ د ترافیکو پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خلم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباخ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمني ټبرې دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1990 او بخی د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه. د یو بل خبر له مخې د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان د دې هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په ناګورنه قرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشتي کیارامیان د لرې کېدو په فرمان کې چنن د اکتوبر په 8مه لاسلیک کړ ویلي چې دا پریکړه د صدر اعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصادونه یې د ودې په حال کې دي، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن ډی سي کې دی، د دې سیمې په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 خپور شو، اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به په 2021 کال کې په سلو کې 1.1 نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې، سکل په سلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشرې انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري او له کرونا وایرس وروسته دوامدارې ژغورنې ته چمتو اوسي. او د امریکا په روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پال کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې تیره اونۍ د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن په مظاهره کې وشوې.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همره نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. جزئیات په همدې خبرونه کې راسره اوریدل سي. یو ولس کلن افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. دی وایي
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ.
د بیوزلو د شمیر زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنه هم اوریدلی سي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بلې کور کلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمي دمخه باید ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. کابل د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د اندېښنې وړ ونه بلله، خو ویل چې پر وضعیت به یې اغېز نه وي. طالبان وویل چې د فبروري د 9 نیټې د سولې پریکړو ته به له دې اعلان سره یو ګام ورلنډ سو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې ورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستان ووباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همره نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او دای د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ د پوځیانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بې انجامه جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 100 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل ځنډیدلی دی، د دې تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بې هوکړې ته ورسیږي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبی ته ستانه شي.
همدا موضوع می وړاندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ لمشر یاسر احمدزی سره مطرح کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولې داسې بس راپورته کوي او دا ژمنه کوي چې خپل سرتیر به تر کرسمس پورې له افغانستان څخه باسي. حال دا چې وړاندې د دې بهیر لپاره یوه بېله نیټه ټاکل شوې وه. ښاغلی احمدزی وویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکې ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ټرمپ یې د دغه ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کلار شو چې ټرمپ یې غواړي. ټرمپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار تروسه حداقل 30% نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه تر کرسمس پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د تبیا رایه ورکړي. یعنې دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه که طالبان سره کیږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمدزی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې ده چې باندې دوی اشتي کرسمس ته پاته دی، شاوخوا دوی میشتي وخت په نظر کې ونیسو، له لوجستیکي په لاره څومره ممکنه ده چې دا کار دوی وغوړي دا کار وسی؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوه راغلي او بیرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چیرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا په خوای چې وکړه چې دا یو غټه جفا و د افغانستان سره، چې اکثره مسایل اکثره وسایل د شایان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلو هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتر د افغانستان څخه لرې دی، او مونږ یو مستقیم د سې د اوبو لار هم نه لرو چې دا اقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنه د ساکرو موضوع نه ده، دلته د دوه وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط هم دغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په دې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وخی امریکایانو ته چې مماثله واده کړې و هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو؟ چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي، دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمدزی صاحب، په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کېږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلای شي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده. څومره د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلای شي؟
عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزله حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي، تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسیږي. خو دغسې څرګندونې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی یو زور دی هم افغان حکومت ته متاثر دی هم د طالبانو تحریک نو په داسې یو حالت کې کچې په یو سو کوشش دوی هم دی زه فکر نه کوم چې دا انحطاف پذیری لور ته بیا د اقل یو ګام هم واخلي خصوصا د طالبانو ټولګه نو په دغه خاطر هم د دغه سي مسایلو څرګندولو یادول په دغه سیاسي شرایطو کې ډېر ستونزې راځيږي او چې بیا به راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غلزه دی رادیووري دوستانو زموږ په خبرونه کې نور راپور نه همسته د افغانستان د سولې اړوند په هند کې موږ کوشش کوو چې له خپل همکار سره اړیکه ونیسو چې له هندي چارواکو سره د افغانستان د ملي مصالحې د مشر عبدالله د لیدو یا د لیدنې کتنې د موضوع جزئیات را سره شریکي را سره وسیږي خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو یو بل راپور راخلو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالی مرستې ته چمتو دي. دغه حزب اجرایه شورا غړي هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناګورنو قرباغ تازه پیل سوې جګړې ته جنګیالي استولې دي. په دې اړه نور جزئیات به له کابل څخه زموږ همکار رحمت الله افغان په راپور کې وو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ خو هغه راپورونه ایراد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنګیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې له آذربایجان ملاتړ کوي. خلک تر لګت روس آذربایجان ته د انساني قوې د لیکت خبره نه ده مطرح شوې. کرانه وغوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د آذربایجان له برحق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکاري او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نوې ملسیزه کې هم د آذربایجان په پلوۍ په ناګورنو قرباغ سیمه کې جنګیدلی او ښاغلي حکمتیار په خپله تیره اونۍ دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرباغ د جلا غوښتونکي وسلوال ډلې بیان د ارمنستان عامه راډیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرباغ جګړې ته یو ځل بیا جنګیالي واستوي. لا پر لپسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل سوې چې تر دې دمه په کې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. باور ده چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمیرو زیات وي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوې وه چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکې ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنو قرباغ چې وګړي یې ارمنیان دي د پخواني شوروي پر مهال د آذربایجان برخه وه او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شویو هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان پر راپورونو باندې تمکیجو افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. یو لسکلن صبغت الله چې اصل د هلمند ولایت په کمبودیا هیواد کې د سلویشتو هیوادونو د نږدې 4000 زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې دي. د صبغت الله پلار محمد ضیا حیدری له ټولو افغانانو غواړي چې د خپل ماشومانو زده کړو برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د دیوې نادر پر راپور کې.
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړی هیلی لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډیر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که وسول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو هیوادونو نږدې 4000 زده کوونکو ګډون کړی و. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی و. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو 4 زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ لار ور په ګوته کړي.
دا افتخار خو یوازې زما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستاور دی. الحمدلله چې دې ګټلی دی او زه ارزو لرم د ټولو افغانانو سره چې خپل په اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثره فامیلونه شته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. مګر خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عامو خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړي ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې اړوند نور بل راپور ته ورسو، یو نړیواله موضوع اخلو. نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بې وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو په دې خوا به سږ کال په نړۍ کې بې وزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې یې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بې وزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسی شي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بې وزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسیږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 ته رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نوی خپره شوې نو تمه وه چې سږ کال په نړۍ کې د سختې بې وزلۍ کچه 1.9 ته راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هیوادو کې به د سختو بې وزلو شمیر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډیر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمیر هغو هیوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، کشر او بنسټیز اقدامات ونشي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 5% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ا دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو وبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبد الله عبد الله وایي چې لټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه او سیالي پریږدي او د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. شغل عبد الله چې د هند په سفر وتلی دی، هلته له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. شغل عبد الله سره په دې سفر کې زموږ همکار فیروزه عزیزی هم لاده او هغه را سره اوس د خبرو جزئیات را سره شریکوي. فیروزه، خبرونه ته ستړي مسې که ته راته وایې چې شغل عبد الله له هندي چارواکو کوم هندي چارواکو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه نور څه وویل؟
مننه. بله، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله څو دقیقې وړاندې هم وینا درلودله د هند د تحلیلي او دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې. ښاغلی عبدالله تازه دا وویل چې موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د خپل رقابتونه پریږدي او د افغان سولې اړوند ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله زیاته کړله چې دا مهال که څه هم د سولې په برخه کې هم په کور دننه او هم بهر هڅې روانې دي، مګر بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. هر ورځ زیات خلک ټپیان کېږي، ملکي خلک وژل کېږي. غوښتنه یې وکړه له ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان سره په همسایتوب کې دي یا ګاونډیان دي، غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله، تر دې مخکې لغرمې مخکې نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي هم ژمنه وکړه په دې دقاتو کې چې له دوی سره البته په سوله کې همکاري کوي، هغه سوله چې د افغانانو د خوښې وړ وي او افغانان ترې حمایت کوي، له هغې سولې هند هم حمایت کوي، هم ملاتړ کوي. ټاکل شوې ده له دغه اوسني لیدکاتو وروسته البته د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري او له هغه وروسته دا سفر پای ته رسیږي. کریمه جانې،
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی. ولا نوی ډیلی څخه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر جزئیات را سره شریکول. خبرونه مو ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم یو نړیواله موضوع اخلو. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په بیساري توګه زیاتې سوي دي چې دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې کړي. چک جمهوریت، جرمني او رومانیا په یو ورځ په زرګونو نوې پیښې د ریکارډ تر ساتې پورې ثبت کړي دي. نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړې. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 879 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بې په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وي، خبرداری ورکړ چې هیواد یې ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټرول ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د 1000 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبه د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وي. په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغي د مړو شو کسانو شمیر شپږ دېرش زره او یو شپېتو ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراری حالت د راتلونکي کال د جنوري تر یو دېرشمې پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پېښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2950 پېښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړل چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پېښې ثبت شوي، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40 میلیونه دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 15,203 پېښې ثبت شوي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه مو را سره واوریدلې. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افم پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلې سي. او کچيري غوړي چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم واوري، کله انټرنیټ اسانتي لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته زموږ راپورونه تکرار او هم په ژوند بنا اوریدلای سیم. اوس په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د سدګنی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې ادا کړ د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. د هند صدر اعظم نارندر مودی وای هغه سوله چې افغانان یو منی د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې نښتې وشوې. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د هېواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هېوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. او د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه سکل مخکخ امریکایي شاعر لویس ګلوک وګټله.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سپورتي خبرونه بل اکرام الله اکرام څخه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن موچای یمو او اباسین اتصفی لوبډلې سره مخامخ شي. دا دروانو سیالیو د بی گروپ د لومړی پړاو ورستۍ لوبه ده چې د کابل پر وخت د مازیګر په 4:00 او 1:30 دقیقې پیلېږي. د دوړو لوبډلو لپاره د دې سیالي بریا د مخکې تک کوم چانس ځکه نه برابروي چې د دې گروپ دوه لوبډلې طوفان هریروت او سپین غر بازان وار لمخه نیمه پایلو به توتلې دي. اخوا بیا د الف گروپ د لومړی پړاو ورستۍ لوبه به سبا د هندوکش وقابانو او میوند اتلانو ترمنځ ترسره شي. په الف گروپ کې شاهین اسمعي د و نمبرو په لرلو سره د گروپ په لومړي سر کې ځای لري او لوړاندې نیمه پایلو به تلاره پیدا کړي. د دې گروپ دوهمه لوبډله سیمرغي البرز چې څلور نمرې لري او دریمه لوبډله بیا میوند اتلان دي. د فوټبال فدراسیون وایي ک میوند اتلان غواړي نیمه پایلو به تلاره وکړي، نو د سبا ورځې په لوبه کې باید د هندوکش وقابانو ته د و ګولونو په توپیر ماتي ورکړي. په دې سره به نمرې له سیمرغي البرز لوبډلې زیاتې او د گروپ دوهم ځای بخپل کړي او نیمه پایلو به تلاره پیدا کړي. د دې سیالۍ د نیمه پایلو په پړاو د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي. لومړۍ نیمه پایلو به د سپین غر بازانو او شاهین اسمعي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په کابل کې نن د والیبال جام سیالۍ پایل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل اته لوبډلې برخه لري. دی وایي دا سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې په پایله کې به د کابل دولتي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي په نښه شي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې غلام حیدر او سروري او په دوهمه لوبه کې د نور رحمان ترخیل او عقاب بابا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي. والیبال په افغانستان کې وګدا مخینه لري خو لوبغاړي شکایت کوي چې په ورسته کې د ورزشت د حکومت پاملرنه کم شوې ده. خود والیبال فدراسیون ویلي چې د مالی امکاناتو د کمښت لامل لستون دو سره مخ دي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غورا لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او کینګز 11 پنجاب لوبلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دا لوبه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې په سیمه ییز وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد او مجیب زدران د پنجاب لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې چنئی سوپر کینګز لوبډلې ته د لاس منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کلکتی لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې یې د لاسو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ، خو چنئی لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د چنئی لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 125 منډې وکړي او دا سیالي د لاسو منډو په توپیر وبایلله.
او زم د نن ورځې د دې خبرونې د اونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی مهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي. په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي، او کوم چې له مخکې په سوی تغذي اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې هکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه تر ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د 1970 کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر بندی اخته اید، تازه سرویگانو ده نړیوال بانک لخواه ترسره شویده خیلی چیز منگ ده درنو هیوادوالو سده پاس 50 سالانه وگری ده فقر ده کرخی سخلان ده جوند کوی. البته ده فقر کرخ از منگ ده هیواد لپاره نسی تعریف شوی چه یاو وگری پچلی رو ساتونو که ده آویا افغانویو څخه زیات عاید نه لري. دغه څخه کم عاید چې معادل دی $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري، نو دا خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیزه لري.
له کورونا را وروسته کله چې اولین جیل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیز یې د ژوند په ټولو اړخونو باندې کړی ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالت باندې هم منفي اغیز لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6 لک او